په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سو چې ډیر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزا درېمه د میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو وروشتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریا، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د باران اټکل کړی دی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو او جنوبي دغه راز مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په وروستیو سیلابونو کې زیانمنه سوو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه د غور ولایت د اوسیدونکي 50 کلنې حمیدې کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تېرو جمعه کور وران کړ. وړاندې د اغلې حمیدې له قوله ویل سوي چې د سیلاب بیرې د هغې د لور په ګیډه کې د هغې ماشوم مړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سوو ښځو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورورسوي. له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غور او بغلان ولایتونو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له سیلاب ځپلو کسانو سره د نقدي مرستو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت وایي د دوی ځینو چارواکو په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر سره کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره کتلي. شغلی ضیا په دې اړه چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي څه نه دي ویلي. د طالبو چارواکو په ګډون د سیمې ځینې لوړپوړي چارواکي پرون تهران ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو په جنازه کې د ګډون په موخه تللي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي ښار رافه د مرکز له ګڼې ګوڼې ډکه ساحه کې د بمباری تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل په روانه میاشت کې په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړي د تر ټولو سختې بمباری ګڼل سوي دي. د رافه په څنډه کې د اسرائیل لخوا دا حمله داسې وخت سوي چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته مجبوره سوي دي. په رافه کې د غزې د ټولو 2,000,000 او 3,00,000 وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمده لاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخته مرګ ژوبله پیشه او قحطي راسي. د تنزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بورې په یوه فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د اضطراري خدماتو ادارې یوه محلي چارواکي شبانی موروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړی. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یوه پایپ کې چاودنه بلل سوې تېر ماښام سوې ده. دغې فابریکې پرون چهارشنبه د 2 اونیو تر وقفې وروسته بیرته فعالیت پیل کړی و. د فابریکې فعالیت له مارچ څخه تر مې میاشتې پورې د باراني موسم له کبله درېدلی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکې یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړې شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه 3 ویلخا MLRS ډوله توغندي، 2 وامپایر MLRS ډوله توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والي کیاچسلاف ګلادکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دغو توغندیو د شنډولو په پیښو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې دا مهال د مازدیګر 4:15 کیدونکې دي. د دې خبرونې لنډې خبرې برخې ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاکتیا کې د خرلاتسي دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل سوي، خو د پاک افغان سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوښتې دي. د پاکتیا په ډنډې پټن کې دغه دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولې شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه. د ازادي راډیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې د نور تفصیل راکوي.
خلیل صاحب دغه دروازه تیر ورځ د سوداګریزو موټرو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې ده، خو د عام خلکو په مخ باندې دغه لارې لپاره رئیسی تړلې و او لا هم تړلې پاتې ده. که څه هم په رسمي ډول پاکستانی او طالب چارواکو دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونې یو مسول خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه لس ورځې له تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو په وړاندې باندې پرانیستل شو، خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو نورو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي چې دا یې په اړه باندې دقیق معلومات نشي ورکولی. نوموړي وویل
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسو، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه د جرګه د چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې پاینده کې د غستونز پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زمنګ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې وسه هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولې دي مالونه ولاړو، یو ته د مالونه بیرته منګه دغه ځانه بازګش کړل او په تورخم په لار ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو په موټرو پر مخ باندې پرانستل شوې ده. دغه لار چې ده د پاکستان او د پاکستان ترمنځ لس ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریو کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ لشخړو وروسته وتړل شوه. په دغه وسلوالو شخړو کې چې وروسته د ځمې میدان او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېدې، لامل یو شمېر ولسي وګړو ته مرګروب له هم ووخته، خو په رسمي ډول د شمېر پاړه باندې لا هم څه نه دی ویل شوي. دغه نقطه د پیلېدو په لامل او دغه شان د خلاصي دروازې د بندېدو په اړه هم په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویل شوي. خو د پاکستان ډی ډی په نوم یو ورځپاڼې د سرچینو له قوله لیکلي دي وایي چې کله امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوسټو باندې د کوي خوران دي. یو شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا نه خطي ورسته لاغي پیل شو چې پاکستانی ځواکونو د عمر په نوم د دوی په یو پوسټ باندې دا ځي وکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دغه وسلوالي نه خطي د تیر یک شنبه په ورځ د دواړو غاړو د مشانو چارواکو په غوښتنه باندې شوي، خو دغه لار جواب دا تړلې پاتې شو. بل اخر نن 13 ورځ نو وخت د سوداګریزو موټرو په مخ باندې پرانیستل شو. د افغانستان او د پاکستان د سوداګری خونی مسولین بیا غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. پاکستان ډیلی او ورځپاڼې بیا په کابل کې د پاکستان د پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي دي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې و چې سرحدي مسایل بل سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو درامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او د مسافرو پر مخ باندې لارې نه تړل کیږي. خو دا وایي چې لاګ وروسته چې پاکستان د ټي ټي پی مسله راپورته کړه د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې. علي سه پاکستان تور پوری کوي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته باندې ځایونه ورکړي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړی ده.
ډېر مننه. ومردل چې د پاک افغان سوداګری خونی مسولان وایي چې د خرلاتسي لارې د تړل کېدو لقبل سوداګرو ته زیانونه اوښتي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد د سوداګریزو توکو د بروړونکو موټرو د ازادانه تګ راتګ موافقه کړې ده. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
په خصوص کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لړمحالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي وی هوکړې تر رسیدلې چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولای شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورت او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې کې تضمین کی یغ نو وروسته به دغه د پاکستان سفارت په افغانستان کې په کوبل کې به د ته د ټیټ په نوم باندې سند ورکوي چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم خار د دې سي د اطلاعش ازود یغ نو واپس په کوم بندر شي د واپس سره سکه په تور خمر سکه په چمن رسیدي ازود تا کړتا کړای شي.
په خصوص کې د بارون کوموټرو مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړې ته خوښ دی وای په خاله ګڼ ستونز سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټر ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته دلو مګنه به کلندر به نمنوچ تماڅه اسناد به نغوخته لسته غبی غوخته شناخته به نغوخته د میګلرل نه پاسپورتو نه به غوخته میګنلرل میګای ګټ زتنه شور سدای اوس ته پرژن میګډر درمنه نه کو شو دوی رغله میګته دمر سنتیار وړه ایمی ګاډ خلو شو میکسر کلندر خلو شو میګار ز تخپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو مالکینو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کار لپاره ټاکلې مدور باندې پاتونه رسیدي. په خوست کې د ترانسپورټي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دیننن زنونه ستولې شي موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری لخوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلوونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان شذل دی غونډې څخه څه تمه او غشتنی لري؟ پر دې موضوع به لخپل ملمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب سره خبرې کوم. او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در پسې وو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوغی 00420022300811. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې لملمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور تر اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ل خپل اساسي حقونو به برخې او شمیر خزي ل ملګرو ملتونو غوړي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان خزو انجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه ل خپل ډیرو حقونو به برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نشي. په دې جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو وزارت یو کارکونکي فرح ناس ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر خزو لګول شوی او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ له روحي او رواني پلوه زیانمن کړی یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
پیرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالبان آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو، خپل دندې مول لاس ورکړې، بیکاره شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دي دا چې ژر تر ژره دې لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ورکړي.
صحیح بسازن
دا خوختنی په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روس میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپله ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوحې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوحې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
منتها فهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
نه، باید بس حقوق
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیا وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. د خپلو میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت وستی او په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. تاسو په راپور کې واوریدل چې ټاکل سوی ده د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13 جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي، چې دا په ټوله کې 3 ورځې راځي. اغلی سیلاب، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکړم، د یو افغان شتي په توګه باندې تاسو په دغه د ډول غونډو څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډو څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د یو افغان شتي په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبري وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او عرض تسلیت. هغه زی اسلاب د خپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه له لاسه ورکړي، د هغوی کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوحې قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې داسې ډېر باثباته نه وي متاسفانه، او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځته نه دي راغلي متاسفانه، او بدبختانه دا یو حقیقت ده چې باید موږ او تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه چې کله اوله دوره د طالبانو سقوط وکړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امت نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص و چې زموږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه. جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص و چې هغه هیڅ مد نظر ونه نیول سول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوري دوره وه، بعضې نواقص متاسفانه او بدبختانه چې و بیش از حد استقلالیت نه درلوده د افغانستان نظام په اکثریت مواردو کې، دوی آزاد لاس نه درلوده په اکثریت مواردو کې، هغه داخلي اتحاد متاسفانه او بدبختانه شتون نه درلود چې بلاخره پای لیداس و چې نظام هم سقوط وکړ او هغه شل کلن لاسترولنه هم ټول لبین نه لاړې چې بدبختانه او په دې تاسف سره ډیرترین ضرر او زیان هم د افغان میرمنو ولیدلې د نورو سیاسيونو دومره ونه لیدل خو افغان میرمنو ډیر زیات ولیدلې او د افغانستان عام وګړ ولستي متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پریکړه چې د افغانستان د خلکو په مورید کې کیږي د افغانستان عام ولست دغې نه ډیر زیات متضرر کیږي. په لومړۍ دوره کې هم کله چې د دوه ناستې کېدل او مذاکرات کېدل هلته هم د افغان میرمنو هغه نمایندګانې وې او هغوی خپل غږ پورته کړی و. دای ویلو چې باید د افغانستان په اړه که هر موضوع مطرح کیږي نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي چې متاسفانه دې ته هیڅ توجه نه سو او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته یوې د غزرات هم دوی وګاله متاسفانه او بدبختانه. دا دوره هم زه ډیره ورته خوشبینه نه یم ډیره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړې یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کیږي هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاسي دي هغوی خپل منافع مد نظر نیسي. متاسفانه د افغانستان منافع صحیح ده کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو یا د مناطق منطقي کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو یا کېدای شي بعضې دلسوزي سیاسي دلسوزانه خبرې وسي اما د دې تر څنګ متاسفانه چې زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم ورته ځکه چې هغه لومړۍ دوره مونږ او تاسو ټولو ته واضح او جوته ده چې هغې کې د افغانستان په مورد کې څه هوکړه وسوه. تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول داسې ډېر په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي باغې کې هېڅ داسې خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د میرمنو په اړه باندې نه ده سوې چې هغې باندې ډېر زیات بحث وسي. امریکا یې پر طالبانو اچوي چې تاسې نقد کړي ده د قرارداد او طالبان یې هم بېرته پر امریکا پراواچوي چې نه قرارداد تاسو نقد کړی او دلته ضرر او نقد هم بېرته د افغانستان میرمنې ویني د افغانستان عام ولس ویني. کله چې د خلیلزاد نه پښتنه کیږي چې یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شل کلن لاسته راوړنو د دوی په مورد کې تاسو څه نظر لرئ؟ هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي. نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم اګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان میرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا له یاده نه دي وتلي دنیا یې هېروي نه او دوی یادېږي دا ډېره مهمه خبره ده اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري.
مننه آغلی سیلاب زبیر ته تاسو راځم. آغلی امیل ستاسو خپشتنه کوم تاسو واوریدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لوی غشتنه بداوی چې د دوهې یاد د ډول کانفرنسونو په ایجنډا کې باید د شوزو د حقونو موضوع شامل سی او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سی د موضوعات. د نور خبرو ترڅنګ دوی یادونه وکړه چې دوی و دغه د ډول غوندو ته خوشبینه نه دی پټوله کې ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې د شوزو حقونه که په نظر کې ونیول سی ستاسو په نظر هغه کوم مهم ترین حقونه دي چې شوزو ته باید ورکول سی او په دغه ډول غونډو کې قرباني بحثونه وسی او ستاسو په نظر څنګه دغه پریکړه عملی کېدای سی؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه درنی خور مستر جان استلاب استخمکی کار اوریدونکو ته خبره دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دې پراتک سره د دغه حاکمیت پراتک سره لا هم ډېر په جدي توګه په سیستماتیک توګه له منځه لاړل او افغان میرمنې په څنډه ووهل شو. تعلیم مسله ده چې ډېر اساسي او مهم دی او دې سره لوی ظلم شوی دی. د تعلیم په برخه کې لوی تاوان ورسو د وګد مهال د پاره د پیړۍ پیړۍ د پاره موږ متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله ده چې نیم پیړۍ دلته جنگ تیر شوی موږ خپل نارینه لاس ورکړی دی او موږ ښځې خزوانان زون فرار کو نشته دی او میرمنی به سرپرست دی دوی مجبور دی چی کارو کی او د کار د پاره باید حکومتونه دوی سره مرسته او کی حمایت او کی د دې لاټر باید په هر برخه کې وي دوی د پاره امتیاز قائل شي او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي دوی باید حضور ولري ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي ښه کولی شي فیصلې وکړي ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې به پخوای دلوده او د یو چوکاټ او د خپل عناناتو تر هده پوری دوی هغه دلوده هغه دومره تنګ کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوي په ځینو برخو کې هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بلکل بیزار کړي څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر یو میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوي دپاره هلته مراجعه وکړي هغوی مجبور دي چې معاینه شي درملنه شي کوم دوا چې ورته رایګان ورکول کېږي هغه نه استفاده وکړي ته باور وکړه چې هلته هم په ډاکټر باندې فشار دی هم په ده باندې چې تا ولې محرم نه ده وایي بس دې ته اجازه مه ورکوه همدا هلته ولاړ دي سپینې چپنې دي او دوی نه پرېږدي چې ته ستا محرم چیرته دی او ستا خود یو محرم دی یو مړی ډوډۍ پسې ورک دی خبره په دې کې د هغه لکومه چې هغه ویسي یا نه وي نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري او ډاکټر هم تا خولی نه دی استاد سي نه دی فلان دی سي نه دی ته نارینه دی سي نه معنی نه کوي دا نه کوي هغه نه کوي یو حال دی یو جنجال دی چې بیخي هغه ماسه غواړي چې هغه وتړي بیخي دونه په تنګ دی نو دغه سي خندونه زیاتر د میرمن ته د تکلیفونه دي چې دوی بیخي ایران دي د خپل ژوند د خپل بقا لپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي نفقه پیدا کړي او اوس چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره ستونزمنه د دوی ژوند او احتیاجي او محتیاجي خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی هغوی د کار نه وستلي دي په کورونو کې په ډېر مشکل په څل رواني تکلیفونو باندې اخته دغه شپې ورځې تېروي د دې غږ باید پورته شي
ډیره مننه اغلی امیل زبابرته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې زغ خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم زما همکار روشان صاحب وای چې اوریدونکو را سره دي اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم علی جان عبد الله محمد جان د کندهار ته خبر کوم اوریدونکو تاسو سلامونه وان سام کاران ته تاسو ټول سلامونه وان
وعلیکم السلام محمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ راوهلې دي د دوهې د غونډې څخه د شوزو د تمو او غشتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ
مرالی جان یو خدای د دوهې غونډې چې دا اوس څوک جوړی څنګه جوړی څوک ورغړ چې دا تاسو مسله روشانه کوي په کوم باره کې دا څنګه جوړی ولې جوړی او دا امریکایانو جوړیه چې دا څه مسله ده چې په لندو ده سوروسانه کې دا وساله ملګرو ملتو کې اسړې چې پر دا غبن شو شو دی ولې نه جوړغشت چې تاسو دا باندې بحث کوئ
موږ پر دا بحث کوو محمدی صاحب چې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتو باندې تاسو پښتنه وکړه چې څوک یې جوړی ملګری ملتونه یې جوړوي او د دوهې په دوه کې به دغه غونډه جوړه سي او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي او دغه د جون میاشتې په 13 نیټه باندې چې یو هفته وروسته دی د جولای تر لومړی نیټې پورې درې ورځې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول سوې ده چې طالبان هم ګډون پکښې وکړي، او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي. طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړی چې دوی به ورسي که نه و دې غونډې ته، خو مخکې چې هغه غونډه سوې او په دوحه کې هغه ته طالبان نه و ورغلي، او دوی ویلي وو چې زموږ غوښتنه نه ده منل سوې، په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښې کوو. زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي، چون چې د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي، نو ښځې د دا ډول غونډو څخه څه تمې لري؟ پر دغه باندې موږ خبرې کوو. په دې بحثونو کې موږ ته ښځو وویل، لکه تاسو چې واورېدل، دوی وایي چې دوی د خپلو حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسي، او په دغه کې به د زده کړو او د کار حق هم شامل وي. تاسو څه ویل غواړي؟
مننه مننه. خیر سه یوه په لنډو د سوه ما چې څه دی ګوره، او د خپل ځان سره څه دی خیال غو شم نه ورته کې مو تاسو په کندار کې خپل خلون کلا دوم بلاده په لنډو د سوه بیا پر باس پنځه راځم. یو او تاسو کې دا ولا فرض کې ما خپل مرمن نو د کور څه دی فلجه په کندار کې دا کمپیوټر څه کې جوړول دا څه دی کارمندان یې ولدونه نه ولاده سخت چلند د شو سره کوي ولدونه ډیر هم چې ځونه ول به ول دا شو د سره داس به چلا کول داس به خبره دا شو د کوله د مرشد راځي د مله خو نه لکه اترپی د شو د تعلیم نه وکړي نه دي پر د تعلیم تاسو شو د سې د خبره د بیا جان بیا جان نه سره نه شو د ناس ول دي د خبره د کوله د به عزت به په د ته او ته کده د شو د یو وخت پر دې خبره باندې عالم شه د اخر ول دي سن پرات بیا کیږي د تعلیم د سره د سره خبر کوم پر د تعلیم تاسو شو بل خورجان په مرش کې ما ته په ویل مې دا څه مستنه وکړه وره د ملګر ملتونه به چې وره اوس مثلا تا ته وایم ملګر طالبان ته مکتب نه دی، لکه نو طالبان ته وایي ملګر ملتونه په ملګر ملتو کې خاص استاد نه سي نه صرف هغه کاغذ ته جوړ شي مکتب نه لکه دا دنیا وال څه ما د کوپر اسلام چې په ملګر ملتو کې نه چې دی دونه چې څنګه د خدای لري دی نه صرف هغه په ملګر ملتو کې چې نه ولې دی د افغانستان استاد دی نو خدای له طالبان استاد کښنه هغه د لاند ور نږدې وي او توې شروع د مکتبونو علاقه ولنه لکه بل د اسد استوا خورځان او استعمال منی د اکثر پروند ملمنی بل ورځ سبا ملمنی ته په خارج کې نه است خورځان دی ول د جره نظر اعظم یو متال مرتفعات الغرور له تاسو لري د افغانستان په حالات څخه څه خبر دی ورو خورځان دا په خارج کې څو په لندن کې څو په ترکیه کې څو چیرې نه است چې کپلوټ تیم خورځا د امریکا ته کابل متاجم استاد
مننه محمدي صاحب
مننه د لیدار بدر دغه
محمدي صاحب هغه د اولی خبرې په اړه باندې په پښتنه درڅوکم از موږ د ملمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې وایي کنه چې دوی په افغانستان کې د نن دي که په خارج کې دي، او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمی دي چې هغه کس چې د افغانستان د پاره زړه سوځي هغه په دنن په افغانستان کې و اوسي، یعنی د باندې څخه خلک خدمت نسی کولای د خپل وطن لپاره. ستاسو خدمت پښتنه دغه د محمدي صاحب هغه شذو چې د تذکرې په دفتر کې ستاس د کورنۍ د میرمن سره ش چلن نو کړي هغه د کوم د همدغه د کندهار ولایت شذې وې کده کمبل ځای وې
د کندهار ولایت شذې ای 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 نو دغه ځای نورمان چې موږ شذو وروسته مې دا خبره نه کړې کني شو ما راخو د نورمان په ټلیفون په داسر کړ او والله بل دا د قسم د سواتي مختن را دی بچي نو سره وشي د نه د کوښښ دا کیسه را ته وکړه د دسم د احساسات راپورت بارے میں پاغه ورځ د دسته تزنګ والی ما د کندار والی څو د خدای د تذکرو رئیس تو ته دا ساج د خپل دسته بیزه تیز سرګ د شفو د تګو رئیس پن سره ان جلال نمازونه را خو چې د جرم د بولدا کو د ارغسان د معروف د
بله محمدي صاحب تاسو په دغه نظر یاست نو آیا دغه پیښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټول شوځ ته د زده کړو زمينه برابر سي چې شین جونې او با تربیان جونې وروزل سي او په دغه ځایونو کې کښینی د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسان چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شیطان راغلي وي نور په دې خطر باندې چلن نه کوي؟ آیا تاسو فکر کوي چې نور جونې هم باید باسواده سي، نور هم باید دغه ځایو ته ولاړ سي لکه دغه تاسو چې ویل چې د باسواده شوځ څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مو بد راسي دغه ځایونو د ډکولو لپاره باید څونه کوشش وکړو؟ موږ تاسو څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلای سي دغه لپاره؟
تا صدر مالمیر هغه ستاسو خبر راځم چې دغه د ستو د کندهار او د بل ولایت چې دغه تنظیمات تاسو یې اکثره په کندهار کې دا اول نه یو دغه شاوخا دي دغه بل اعظم پر دې خبر باندې چې دغه ستو ستو د ولې خپل سیګنال څه یې ابل ابل تعلیم کې کوشش یې پیلوټان کوم مستشفی دا چې تنظیمات تاسو یې پیدا سول هغه خو دې ولر د خورجان کې تعلیم کې هغه خارج دي تعلیم کې هغه شل کا دا شل کال نه ولاده تعلیم نه ولاده افغانستان کې څه سول
محمدی صاحب دغه شیزه ولی مجبور اس وچ ولاړ سی د باندې آیا تاسو دغه فکر کړی دی کله تعلیم یافته شیزه ولی مجبور کیږي چې ووزی
تعلیم یافته شیزه ګوره او طالبان څه کوچر اخلي رالی د کستا په یاد د 3000 روډوګان نه اجازه ته وو طالبانو د پانتون په سیم کې پرده وځړول او نیمه شته به ځخه ته نارنه به ځخه ته راځي د خارج د سمرته افغاني شته ول 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 د سوسه چې په ترکیه او په سعودي او په کویت په فرانکیو په پاکستان په ایران کې نر شته دا خبر نه څه مړه وځه سر جلاته طالبان څو ول څو ول خو لا د دې سر کو تر خو وادي
څه محمدي صاحب تاسو کې دا چې په خپل سترګو باندې وضعیت نه لیدلې چې په پوهنتون او په شونځو کې موږ تاسو ته د شوډو سر خبرې کړې دي اغه جون چې و دوه سنفونه ته ورتللې پک شکشنستلې او غوي تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال ویلې دي چې دوی هر وخت ویلې دي چې دغه سنفونه د پخواڅ خسره جلاوه شدې جلاکشنستلې او دغه تبلیغات چې کیږي ځنی وختونه فکر کوم چې دا د عادي افغانانو پر فکر باندې دا تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپل سترګو باندې لیدلې نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي. اول په هغه سیلاب تاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په اړه باندې پښتني وکم خو یو بل اوریدونکو هم را سره دی. اول به هغه را وخلم. مننه محمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهه. لطفا دغه خبرونه سره پاته سي چې دغه تاسو د خبرو په اړه باندې پښتني دي هغه هم واوري جوابونه. اوس هم یو بل اوریدونکو ته ورځم. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم سلام. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
مننه. ملالی خوري مبارز جانان له فراد.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه. د دوهې د غونډې څخه د شوزو غشتنی او تامي بچوي پر دغه موضوع باندې مش خبرې کوو. تاسو په نظر هغه کومي غشتنی وي چې شدي شاید دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالی خوری نو هغه د شوډو خو لمرې خو هغه وختونه ده چې دوی وایي باید مکتوبونه پوهنتونونه لیلا شي او بلې د کار وختونه نو باید په دې برابر کې باید په دې غونډه کې دا هم جاري یعنی دا هم شامل وي چې د شوډ دا وختونه دغه سي ګوره موږ هم غواړو چې دغه تعلیم په ایجاب کې موږ غواړو ټولې غواړي داسې نه ده چې یوازې یو کس غواړي ټولې غواړي چې ښځو ته مکتبو ته په اجازه کې لار شي ولا تعالی خودی پټه کې نو خو خلکو ته خو معلوم دي یو خدنا ډاکټر نه پیدا کېږي لسواله کې نو دا کوم واړه هر څوک غواړي چې خرج چالو ډاکټر سي دغه شي دا خو هر یو غواړي قبل دې کار زمينه خو دا موږ غواړو چې ګوري یو خد ولې لار لا سوداګر ته دې نو تدې لار شي خدنا سوداګر دې خد دې لار نه ډاکټر نه لار شي خدنا ډاکټر
ډیر مننه مبارز جانان صاحب ستاسو نظر مو هم واخستی او اوس هم فکر کوم چې نور اوریدونکو را سره نست اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ راوغی او په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړئ. د شذینه اوریدونکو څخه می ځانګړي هله ده چې موږ ته زنګ راوغی او خپل نظر ووایاست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریدا خبرونه نور بس د نومیږي چې د شوزو د اساسي حقوقو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شوزو د غشتنو او تامو په اړه باندې بحث روان دی. اغلی امیل ستاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدی صاحب ویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر شذ دي چې هغوی د تذکيري په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو شوزو سره ډیر بد چلند کړی واو هغه شذ چې تعلیم یافته نه دي هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري. د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت و. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپل لوڼي او خپل خويندې و درس ته پریږدي او وایي هڅوي چې درس وایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرای نيزي چې خلک خپل لوڼي واستوي دغه ځایونه چې هغه تشوي یا هم داس خلکو ډکړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داسې شي د کولای شي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یوه پوښتنه او بله پوښتنه مې د همدغه محمدي صاحب د خبرو په تړاو ده چې ده وویل وایي هغه ښځې چې په خارج کې ناستې وي هغوی باید د افغانستان د ښځو په اړه باندې خبرې ونه کړي. ده دا یادونه هم وکړه چې تعلیم یافته ښځې ټولې د افغانستان څخه ووتلې. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وغږیږئ چې افغان ښځې چې تعلیم یافته سي هغوی ولې مجبوره سي اړ سي چې ووزي د افغانستان څخه، ولې د یوې تعلیم یافته ښځې امنیت په ځانګړې توګه په خطر کې لویږي کله چې په افغانستان کې یوه ښځه پرمختګ وکړي؟ ستاسو څخه به د دغو پوښتنو ځوابونه واورو او که فکر کوئ چې جلا جلا بیا پوښتنې درڅخه وکم هم کولای سو، خو اوس فعلا د دغو پوښتنو ځوابونه که تاسو وایست مهرباني.
سلام ده محمدی صاحب ته به سلام او زه به ورته ویم چې زه د پخوانه هم دلته یم، همدا اوس هم زه په کابل کې یم، زه به افغانستان کې یم نه یم وتلې. او هغه میرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زموږ په ملاتړ، او زه هغوی ستایم. خبره په دې کې ده چې د وطن دی، دلته یادونه پراته دي، دلته تکلیفونه لیدلي و، څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو دلته به د هغوی ژوند ته ګواښونه و، دلته به ستونزې و، دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي و، دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي. نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي، هغوی د ښې ورځې نه تللي نه دي. بل وطن د بل چا دی، افغانستان د دوی وطن دی، او ځکه نو دوی آوازونه په هر چی ته چې دی دوی پورته کوي په هر مناسبت د خپل وطن لپاره، د خپل میرمنو لپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي، او موږ هم چې یو موږ باید دغه خپل آواز پورته کړو. خپل حق چا ته ورکول کېږي نه، بلکې باید اخیستل کېږي. نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات امیزه لهجه موږ کولی شو، حتی موږ ارګ ته تللي یو، موږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی، زموږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلې دي. او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي، په دې لږ خفه یو، هیله من چې دین وروسته دوی ډېر په دې توجه وکړي او کوشش وکړي چې زمونږ هغه ستونزې چې دي د هغوی د هوارول دپاره دوی لاس په کار شي او دا جدي وګڼي. او بل دا چې محمدي صاحب وویل چې میرمنې سره مې په تذکیري هغه کې سمه ده، مې د تذکیرو ځای ډېر ګڼه ګوڼي، ډېر به پتنګ شوي، هغه ورځ به د ده اعصاب لږ هغه نه جوړ نه وي. میرمنې خو نه یوازې د ساحه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري، کله به هماغه ورځ به د ده اعصاب لږ نارامه و. نو خبره په دې کې ده چې د دې دپاره چې د هغه بدیل پیدا شي، تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا که قصدي عمدي کوي، نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي. کنه دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي چې هغوی تعلیم یافته شي، چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي کنه، بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي برخورد وکي، دا هغه سره ښه چلند وکي. نو دا خو د دوی کار ده چې خپل اولادونه خپل جنکۍ مکتب ته پرېږدي، هغوی تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي، که کله یو څوک هغوی بل څوک باید وي چې د هغه ځای ډک کړي. نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم.
بله مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب، ستاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو د محمدی صاحب دا خبرې ته څه ویل غواړئ چې دوی ویل چې شدي د افغانستان څخه د باندې ولاړ سي تعلیم یافتوي، او دا چې دوی ویل هغه شزي چې د باندې د افغانستان پر مسایلو باندې د د په نظر باید خبري ونه کړي. تاسو د دغه خبري په اړه باندې څه ویل غواړي؟ او بل خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکیرو چې په دغه دفتر کې کار کوي د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي، تاسو دغه ته څه ویل غواړي؟
زه نه پوهېږم زه څه ووایم، یعنی د دوی برداشت محمدي صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلن مخالف د تعلیم تحصیل د پیشرفت د کار د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ. فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم. زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه، یو نفر مثلا د دوی سره یې ښه چلند نه ده کړی، د دوی د کورنۍ سره یې ښه چلند نه ده کړی، د دوی سره یې هغه سلوک نه ده کړی. ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی هغه نماینده، ولو که هغه یو عادي مامور همی هغه نماینده د نظام ده. تاسو د هموغه پوروی باندې نظام یا ښه بلی یا خدای مکړه هم هغې کې نواقص راباسئ کنه. یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کیږي یا هغوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي، نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده، ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده او هغې ته به یا دغه عام خلک هم ورځي کنه. یو یو عادي مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي، نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي. او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي سوی، سوی به یي داسې کار به سوی، خو کېدای شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي، خو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي د هغې تر شا به هم یو علت و، کېدای شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي غی دومره یو خشن برخورد کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړی او تعلیم او تحصیل داسې یو 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 پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوکه کوي. یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده، یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدي صاحب خپل ذهن کې لري. دویم دا چې په هر ټولنه کې که هغه مثلا تحصیل کرده یا بی تحصیل یا باسواده یا بی سواده، د ما هدف نه د زنانه او نه ده، هغوی که مختلف طبقه اوسي، یعنی بعضی خلک دي هغه ډېر ښه سلوک لري، ډېره ښه حوصله لري، بعضی خلک دي هغه ډېر خشن برخورد لري، ډېر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي، هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده د هغوی کنه. خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ کنه. اوس مثلا که محمدي صاحب خپل لور یا خپل خور یا خپل میرمن یا د دوی په کورنۍ کې څه څوک دي کاغوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي، نو دا به یو یو منفي تغییر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغییر کنه. یعنی مثبت تغییر دا د جاګوزی نه کوي، خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي، تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي، تاسو خپل میرمن پرېږدئ هغوی پیشرفتو کې هغوی دوی دقه کړي.
بله خبره دا چې محمدي صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې، په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی، دغه ډول خلک لکه محمدي صاحب چې دی هغوی شایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري. تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و؟
او یو میل ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی، صحیح ده. زه هم د یو مسلمانی کورنۍ کې تولد شوی یم، یو مسلمانه ټولنه کې ژوند کوم، الحمدلله مسلمانه یم، الحمدلله فامیل مې یعنی یو مسلمانه ټولنه کې زه اوسم. دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ د هغوی خپلې نجونې یعنی ډېر داسې مختلط ځایونه یې نه خوښېږي. ما په پانتون کې درس ورکړی و، هر فرد ته مشخصا آزادی ورکړې و. مثلا په هغه پنتون کې چې ما تدریس کوو، په هغه پنتونونو کې چې ما تدریس کوو، هلته جلا صنفونه وو. حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي. که تاسو دولتي پنتونونه هم ښایي، هلته یو خاص نظم او ډسپلین وو. هلته که مختلط صنفونه هم وو، خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا ګمراهی ته دوی متوجه کړي. هلته استادان وو، هلته اناس استادانو تدریس کوو، هلته جلا جلا صنفونه وو، هلته یو طرز العمل و مشخص، هلته یو خاص نظم و دسپلین وو. یعنی دا ډېر یو منفي دیدګاه ده د دوی سره. زه به تاسو ته تاسو اجازه وي زه به تاسو ته نمونه د پوهنتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه وو، حتی دروازې جدا وې، حتی د هغوی رفت آمد جدا وو، د هغوی ادارات جدا وو، د هغوی اداري پرسنل مکمل اناس وو. هغوی به چې کله استادان د ډیپارټمنټ له طرف نه تعینېدل چې باید د اناسو صنفونو ته لاړ شي تدریس وکړي، حتی هغه سن یې ورته مشخص کړی وو. دا خو په دې معنا نه ده چې اوس اسلامي نظام راغلی او خدای مکړه ټول دا د افغانستان څه تحصیل کرده ښځې چې دي ټول مخالف د دوی د نظام دي، یا ټول داسې دوی داسې فکر کوي چې ولا اوس مونږ دا خبره دوی ته کوو دوی ورسره مخالفت کوي. نه صاحب، تاسو ډېر یو ښه تفاهم ده. تاسو راسئ یو 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 دفعه دغه دغه استادانو سره تاسو کښېنئ، تاسو پوهنتونونه ارزیابي کوئ. هلته جلا صنفونه وو، جلا تعمیرونه یې وو، استادان یې جلا وو، ډیپارټمنټونه یې کلن جدا وو، پرسونل یې جدا وو، د هغوی هغه تحصیلي نظام یعنی کلن فرق لري.
ستاسو څخه دغه پوښتنه موکم په دې اړه که یو څه ووایاست چې دغه ډول چې مفکوره خلکو ته ورکول سوې ده چې د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه یې په خپلو سترګو شایي نه وي لیدلي او د نورو خلکو څخه یې اورېدلي وي، دغه څومره د افغانستان د راتلونکي په ضرر دی او دغه ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړوي چې دا ډول تبلیغات خلکو ته سوي دي چې هغوی داسې یو نظر لري د تعلیم یافته افغانانو په اړه باندې؟ دوی فکر کوي چې کوم څوک چې ښوونځي یا پوهنتون ته تللي وي هغوی به حتما په دغسې یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي. دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغییر وکړي؟
زه ډېره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هره برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ګورونه داسې مسایل ډېر مطرح کوي. زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم. تعلیم، تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده. که چیرې زمونږ ورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یې کړی. یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده، دوی سره بد چلند سوی ده، دا به ډېره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډېر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای. دا د مونږ فرهنګ نه ده، بی تعلیمی او بی تحصیلی دا زمونږ فرهنګ نه ده. چې متاسفانه زمونږ بعضی ورونه وایي چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده، د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده. دا ډېر یو سوء تفاهم ده. دا ډېر یو یو یعنی تاسو افغانستان جهالت طرف ته بیایي، بالاخره تاسو افغانستان یو 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 ډېر تاریخي مرحلې ته اړوي افغانستان. زه د دین احترامانه تقاضا لرم که چیرې دوی زمونږ غږ اوري یو ځل بیرته تماس ونیسي. آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړی؟ که چیرې تعلیم او تحصیل یې کړی خو نورې اعلی نور کې نه یې کړی، کله هم دوی ورته ښودلي دي چې په لمانځه کې د پنځه وخته لمونځ کې چې دوی کوي کوم فرایض دي، کوم احکام باید مد نظر ونیسي، کومې سنت ده، کومې مستحب ده، کوم موارد باید مد نظر ونیسي. تنه خو یو اړخ دا هم نه ده. زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور نظر ته زه احترام نه لرم، زه نظر ته احترام لرم، مشخصا د دوی نظر ته احترام، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ای کاش چې دوی تعلیم او تحصیل درلودل چې د دوی هغه دیدګاه دوی مثبت اړخ مد نظر ونیسي. بی تعلیمي د افغان افغانانو فرهنګ نه ده.
مننه ډیره اغلی سیلاب، ستاسو څخه او ستاسو نظر می واخستی پر دې موضوع باندې. بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به غوی را واخلو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خو السلامونه قبول کو، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام ډیر مننه. هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ والی دي.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه. د نن ورځ د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
بل چرا سم نظر ته د امیلمنی خور سیلاب خور تم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو پر ځای خبرې وکړلې خور جانې، ځکه چې داغه نارینه اولادونه وسم په مکتبو په دیني زده کو کې اخته دي، په یو دا د شودو پاروان مکتبونه دي. خور جانې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړې د دوحې په غونډه کې، دا خو داسې موضوع ده خور جانې چې وسم دا د اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي، د خوندو په اړوند مکتبو باندې.
ډیر مننه محمد اشرف صاحب.
بله خورې، زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل د دغه میلمنې خور څخه مې دا پوښتنه ده، ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بندې، موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسې موږ خوشحاله چې موږ دلته یو خوندې دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي، نو خو موږ ته ګټه نه کوي. یو پوښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې، دا دیني مدرسې اوس لا دې تر ډېره اده پرې هر سړی هر خور
بلې
نو دې نه پېښ چې دغه دیني زده کړو څخه استفاده واخلي. دلته خو ډېر ښه ښه شابش کې زده کېږي.
ډېر مننه
دغه ډاکټرې پرې سړی راځي.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب ستاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
مل ملی ملالی سلامونه می قبول که. سلامونه تاسو او تاسو غلو دواړو مهمانو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم. السلام علیکم.
و علیکم سلام. ډېر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لرئ، او بل خبره دغه چې د دغه اوریدونکو خبرې کېدای چې تاسو اوریدلې د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو کوي څه وایل غواړي؟
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګورو کې سره داخل شوي دي. یو خو زستای څه د دې رو اساو سمې ګله ده چې تاسو د خپل راډیو مبتکړه و سر سړی بس شرابې مبتقازي خورده او متل دی د تاسو راډیو مبتسو و سر سړی راځي کړه. دا دویم کله تاسو راډیو مبتنه و هیڅ وخت نه راتله. دا د خلاصو کچیر د تاسو راډیو ورته په پیسو چې بیا د جنابان نه راځي. او بل خبره دا ده چې ملالی دا دواړو خوندو څه زوایم کزما ژغوري دوی د پدې نظر د کیږي د یو سړی په پوچ نظر باندې د یو سړی په اتهام باندې ګر دا ټول کشر دا نیم کشر د شوزو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کې پردن یو ملا به یو اوس پردن مولا موږ علما یو یو ملا به بد کار کوي. دا ګرد علما نه په نام بدی کیږي. ګرد علما او ته باید موږ توهین ونه کو. یو شزه که پردن ناسم چلن کوي آیا یا دې کړی یا دې نه کړی. اوس پردن موږ د محمدي کاکو سره دا غواړو د اورز د خپل ناموس را مخته کې د بلال مور دا سی ویل د عبد الله مور دا سی ویل. نو خلک بر ورته وایي چې محمدي کاکو ته د بلال مور ټلیفون کښ تراول ساش شایدي خو نه کوي. ته دا د ټلیفون کښ تراول چې موږ خبري ورسره وکړو. خلک خبري ورسره وکړي رسنۍ خبري هغه هم نه کوي. بل خبره دا ده دا یو اتهام دی چې سړی واري دی پر نیمه قشر باندې دا تعلیم دا کار د هر چا حق دی. ما غوړې
بلې و قاری صاحب تاسو ژغ را دي مهرباني.
نو خوري تعلیم او تعلم د هر چا حق دی. اوس ان شاء الله پر دې خبرو باندې موږ د مسولینو سره کتلی دي. پر دې خبرو باندې ان شاء الله کار روان دی. وګر چې څنګه امید دي ولیکن په نو امیدي کې به موږ امید لرو. هغه شې چې خارج ته موږ خوندې تللی دي دا غو ګټه افغانستان ته رسیدي. هغه موږ خوندې دي دلته کوم مسلکي کډرونه دي دا موږ خوندې وړونه دي. هر څوک چې په کار کې تخصص ولري هغه موږ خور ده. کاسریز د کی دینیز د کی دا ګرد دینیز د کریم نشکواله دا ګرد اسریز د کریم نشکواله. موږ په هر ارسته کې خپل مور خپل خور خپل میرمن خپل لور خصوصا وشېسته ضرورت لرو خبر دار چې یو سړی نظر ور کوي د هغه سړی په نظر دی د موږ خوند نه زر د کی خدای دی وکړي د خپل د خپل په نظر کې نو کوي نرمش او همیشه په غوسه نه دا د چې په غوسه دا همیشه چې په غوسه دا د شری پر تاسو د شوز پر تعلیم باندې کوم دغه نشي اچولای او بل دا سو تبلیغات چې سړی کوي په دې سو تبلیغات باندې د شوز او تعلیم ته کوم صدمه نشي رسیدل
ډیر مننه قاری صاحب موږ نیمه دقیقه لرو یو پښتنه بس تاسو خپ دې اړه مو کړم دوی محمد اشرف صاحب ویل چې شذې ولې مدرسې ته نه ځي تاسو په نظر په مدرسه کې آیا شذې ډاکټره کېدلای شي
خوری موږ مادر ټول چې موږ په دیني ارسه کې هم زکو ته ارتیا لرو زموږ خوندې باید په دیني زکو ارسه کې هم زکري وکي او موږ و ډاکټر ته هم ضرورت لرو موږ پولیس ته ضرورت لرو موږ یو ماستری ته ضرورت لرو موږ یو انجینری ته ضرورت لرو دا وزاري پردن په دیني ارسه کې دې زکري وکړي سیدی و دې کې زه دې مخالف نه یم زه خپل یو عالم يم باید وې کې زما لري باید وکستا ته باید وکابلی وګي ولیکن هغه اصري علوم چې په خوا نه و خو دیني علوم او عصري علوم نه و اوس چې عصري علوم دا باید په دوارو کې زده کړی وکړي
مننه ډیره قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او ریدونکو د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس تي هم نور پای ته رسیږي لخپل دوارو ملمنو غلې او جی امیل او مستور سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو څخه هم مننه چې موږ ته زنګونه راوهل او بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پرخته سپارم